برنامه دیگر با همکارم فریبا ظاهر باشین که همین حالا در استدیوست. فریبا جان خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ. دوستانو په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. از دې رادیو یو بل خبرونه ته ز فریبا ظاهر خپل نور همکاران سره شرق لاستر توایم. نن پر امریکا د 2001 لومړی کال د القاعده شبکې د بریدونو اترسمه کلی زده. د ازادي رادیو په دې او نور خبرونه کې په همدې مناسبت راپورټونه درته لرو. په دې اړه چې په دغه تیر اتل سکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول، ستونزې او لاستر وړنې څه دي، او دغه راز به د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم راپورونه واوري. خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازی وړاندې کوي.
پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخط ته. د بدخشان والی وای د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجوردو کان له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کمیونیټي وضعیت ښه نه سي. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. او نن د امریکا په ځینی ښارونو کې خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي مراسم ترسره کوي. پوره خبرنو اوریده. د بدخشان والی وایي چې د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجوردو کان له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. محمد زکریا سودا نن د ازادي راډیو ته وویل چې کران او منجان ولسوالۍ نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسي پاڅون کوونکو په مرسته نیولې ده. د والی په وینا د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو د ولسي پاڅون مشري د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې ډلې مشر کوله چې حاجي ملک بلل کېږي. کرانو منجان ولسوالی تقریبا دوی میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان وردوج او یمګان ولسوالی هم تیرونی حکومتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوې. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو باندې یو راکټ لګېدلی. د اسوسیټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یوه ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې د سفارت ودانۍ ته نږدې 14 وخو ویلی دی چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته له دې عمله زیان نه دی رسېدلی. مخکې داسې ویل سوي و چې په دې سیمه کې دوه راکټې لګېدلې دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کامنیتي وضعیت سم نه سو. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. په غور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکو ویلي چې هلته ټول 292 انتخاباتي مرکزونه تثبیت سوي وو، خو دوی داسې انګیري چې یوازې 113 مرکز به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو مرستیال محمد نذیر نصرت نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر اوسه په 101 انتخاباتي مرکزونو کې خلکو نومونه ثبت کړي دي. په غور کې د ټاکنو څارنې د یو شمېر خپلواکو ادارو لکه ټیفا استازي اندېښنه څرګندوي چې کمیونیتي وضعیت سم نه سو، ښایي انتخابات به هغسې شفاف او منصفانه نه وي چې خلک یې توقع لري. د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. له تیرو شپږو ورځو راهیسې دا لار د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې ده. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی پرون وسلوالو طالبانو ته جرګه ورستولې وه او جرګې ته ویل سوي چې دغه لار به تر هغو تړلې وي چې حکومت د خاکریز د ولسوالۍ لار خلاصه کړي. په سیمه کې یوه موټر چلوونکي د ازادي راډیو ته وویل
د دې موږ ته خطر را لیدل دي چې موږ د خاکریز لار را ایله نه کې موږ لار نه ایله کو. طالبان اقتصاد مو په دغه منفیر دغه پر لیدل دي چې یت څوک د ماشان ډوډۍ ولا کړی دي. دا چې موږ ونان په دغه خلکو کې ستا چې د ماشان ډوډۍ نه لري چې دی وخ.
دا لوی لار د ازادي راډیو د خبريال پاوینا نږدې 102 کیلومتر ده. د وسوالو طالبانو ویان تایید کړي چې دا لار تړلې ده، خو ازادي راډیو ته ویلي چې د مختلفو دلایلو پر اساس دا کار کړی دی. د تاجکستان په خوجند ښار کې یوه محکمه د یهوا ویتنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په اونیم کال زندان محکوم کړ. د خوجند محکمې پرون د سپتمبر په 10 دا پریکړه اعلان کړه. محکمې همداراز پریکړه کړې چې مجرم به د زندان تر تیرولو وروسته 3 کاله په مذهبي ادارو کې له کاره منه وي، خو دغه وګړي پر ځان لګېدلی تور او د محکمې حکم غیر عادلانه بللی دی. د تاجکستان حکومت په 2003 میلادي کال کې د یهوا ویتنس پر فعالیت بندیز ولګاو. دا ډله د عیسویت یوه څانګه ده. نن به پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د 13 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو شمېر لویو ښارونو کې خاص مراسم ترسره سي. ټاکل سوي چې نن د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راوځي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل سوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم نن په واشنگټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په خاصو مراسمو کې ګډون کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای شي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کړي. پومپیو ویلي له 2001 میلادي کال را وروسته چې پر امریکا تروریستي حملې سوي، دا یو ډېر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته به اجازه ورکړي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له کومې مشخصې تروریستي پیش سره تړاو ولري مخامخ په نقشه کړي او بندیزونه ورباندې ولګوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13 کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کارپوه وایي
کاملا افغانستان ته وسم جلبي جز لري، فعال لري، طالبان سره دې نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې ځینې فیران رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نیوران خطر هسته او خطر همسته امکان ده خطر وجود لري.
د همدې سپتمبر د 11 بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري؟ په همدې تړاو به مو د بیلګې په توګه د دوو ځوانانو د ژوند په حال خبر کړو چې 13 کاله د مخه په همدې ورځ زیږېدلی دي. رخصار یوه له دغو کسانو ده.
خوشحالم که سالگیری ماست، اما کم جگر خونم هستم چون جنگ.
خوشحالم چې کلیزه میره، خو لک خفه هم میوم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی.
بلخ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدل دي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان په اړه ووري چې د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یې ورکړی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو: اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. لازم دی راډیو سره اوسئ. زده خبرونه د سر موضوع ته لنن تخه 13 کاله د مخه القاعده شبکې په امریکا کې بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي اوس هم القاعده په افغانستان کې فعال ده او نړۍ ته ګواښته. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوال ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي، خو له افغانانو سره یې ژمنې نه دي عملي کړي. لکه رحمت الله افغان راپور لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم د غډله په افغانستان کې فعال ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده. دورانی وزیری ازادي راډیو ته وویل چې لښته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه استه.
بعد هم بعد له کلونو راهیسو او هم افغانان د زیات قربانی په دوه لار کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه له اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی
لنن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلونکو الوتکې وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو بریجونو بلې په ورجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانۍ سره وجنګوله او دریمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سو. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه ووژل سول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابیټ آباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه اتلس کلنه جګړه کې له 3.5 زیات بهرانیان ووژل سول چې ډیری برخه امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل سول. د افغانستان دفاع وزارت په خنۍ مرستیال تمیم ماسی وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه وایي له بده مرغه په تیرو اتلو سکلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنې زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړ توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
دوستان او موردل چې لتیرو اتلسو کلونو رئیسی چې د امریکا پر دو سترو سوداګریزو ودنیو تروریستي بریدونه وسول، یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته زمینه برابره سوله او نړیوالو ځواکونو افغانستان ته مخه کړه. په دغه تیره موده کې، یعنی په تیره اتلسو کلونو کې، شاید دا موده د یو شمېر کسانو لپاره بهتره خو د ځینو لپاره بدتر و. په کابل کې زموږ همکار کرام الله اکرم په خپل دی راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې اتلس کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلې دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزانه سره لرل، خوخی او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخی زیره، خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه څوچې په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابر ولا او افغانانو ته د یو نامعلومه راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار اتلس کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې له ویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي
د 11 سپتمبر چې شته
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم را سره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولای شي د دې په پیدا کولو کې را سره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیات ته پیدا شت.
رخصار ویل زیګیدو او بیا ترننه عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو، انتحاري حملو او جګړو له ویرې سره سره خونځي ته ځي، زکړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم که سالګری ماست، اما کم جګر خونم هستم چون جنگ.
خوشحالم چې کلی زمیره، خو لکه خفه هم یم، په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی او دا ټول اس کال خونځي می هم په ډیرو ستونزو ووای. سربیره لدی چې درس وایم، خبریاله هم یم او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت پوهنځای لوستای دی.
پوهنتون امریکایو درو جام یک سمستر تجارت خواندیم.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خدي او خای د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې زیږیدلې، خو تر دې دمه خوخی نه ده لیدلې.
زموږ ژوند چندان ژوند نه دی. زما یو ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د واده لپاره پیدا کیږي، نه د کور لپاره پیدا کیږي. نن دلته جنگ سبا هلته جنگ دغه په خاطر ما مور هر ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیون خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځی هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه یم. بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هېڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسي.
پورا 3 کال وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سی او راپورونه ملوستلی سی پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس ورځو د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو اړوند راپورونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 1 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو شوي دي او د راتلونکې اونۍ په لومړۍ ورځو کې به انتقال سي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار خاطر پردیس راکوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه تلیفون پر کښه دی. پر دې سب خبرونه ته شرغله.
مننه غلې فریبا. په داس حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د افغانستان 14 ولایتونو ته هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او د راتلونکو اونیو په لومړۍ ورځو کې به ټولو 24 ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي. هغه وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون شمن دی چې د ولسمشۍ ټاکنو په ولسمشۍ ټاکنو په خپل وخت تر سره کړي. د ټاکنو لپاره پر چمتووالی نیول شوی. موږ تر دا مهال 21 ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي چې په دې حساس موادو کې د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوم لاړ، بایومیټریک د سکاوي او د نتایجو پاڼې شامل دي. د ابراهیمی په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول، هغه وروسته د میزان تر 15 بدغه حساس مواد ولسوالۍ او کلو بانډونو ته هم انتقال شي. د ټاکنیز حساس مواد کې رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوم لړ، بایومیټریک د سګاوي، د نتایجو پاڼې، رنګ، قلم، د رای ورکونکو صندوقونه او د رای اچونې غرفې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارس ډاټ څرګندوي چې د میزان په 16مه په ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې ترسره شي، خو د افغانستان پر انتخابات د څاري او شمیر بنسټونه د کمیسیون وسنی اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا مشر نعیم ابزاده وایي چې د هیواد اوسني حساسو شرایطو او د کمیسیون د مدیریتي ضعف په کتو سره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې نشي کېدلی. هغه د چهارشنبه په ورځ د وی په افغانستان کې حاکم سیاسي وضعیت موږ ته دا راڅرګندوي چې شاید راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې مهندسي شي. همدا مدیریتي ضعف بیا بل هغه مهم اړخ دی چې فکر کېږي له امله یې شاید راتلونکي ټاکنې ترسره نشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې لومړی دغه کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو د ورځې لپاره 1315 مرکز په پام کې نیولی و، خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شوه چې یوازې 5303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلي وي. خو اوس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت وایي نصرت رحمی په کابل کې خبريالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې د انتخاباتو هغه 4902 دي، دوه 3% چې دی غیل ورته د سره مخ دي، مطابقي ټول چې دی په غو کې هیڅ تعدید امنیتی نه دی موجود. په حد سم لغه د چترتلونکو 3 یا 4 ورځې پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځي.
د خغل رحمی په خبره د انتخابات د ورځ لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوې دي. د کورونی چارو وزارت په داس حال کې د انتخاباتي ورځ لپاره د جدي امنیتی تدابیر خبره کوي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنې ولکبله تړل شوې دي. بلې پاکل ځای
ډیر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یو ویشت ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. د ډلې یو نورستان ولایت هغه له هغه ولایتونو دی چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسیدلي. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې ده او په لومړي سر کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
د نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشری ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوی دي، هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی، د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي، اموزشي بای میټرګونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوي دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکز لیستونه نهایي شوي دي. فعلا مونږ د کمیسیون د خواص 45 مرکزونو تصویب شوي دي او په هغوی وس بحث روان دی. د امنیتي ورګونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره مونږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رارسېږي؟ معلومات شته؟
پیلا مونږ دوه کسان استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استول دي. هلته هغوی لګیا دي مواد بسته بندي کوي. د یوویشتم دسمبر د یوویشتمې نیټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په دوویشتمه نیټه باندې هغه مواد بارګیري کېږي او په درېشتمه نیټه به انشاءالله هغه ولایتي دفتر ته رارسېږي.
بیا به ولسوالیو ته څه کوي؟ ستاسو ولسوالۍ خو ډېرې تیت پرک پرتې دي، هغه سره به څه کوي؟
هغه ولسوالۍ چې لري پرتې دي، هغو دپاره مونږ هوایي پلان په نظر کې نیولی دی. د هغوی انتقالات به د هوا له لارې کېږي، هغه ولسوالۍ چې نږدې د هغوی انتقالات د ځمکې له لارې کېږي.
د ولسي جرګې چې کله انتخابات و، هلته په دواب منډول کې په ځینې نورو ځینو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله، په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استئ چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالوي، کارمندان به انتقالوي او هم به هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وکولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه استئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په هغه ځینو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه استئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانو د ډاډ پاسه باندې پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخابات وکړي.
دوستانو د نورستان ولایت خمو د مرکه واردل چې د دې ولایت ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري کړی و. په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر مسولین بیا وایي چې شاید د انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې 104 او یا د رای مرکزونه تړلي وي. دغه مسولین د یاد مرکزونو د تړلو دلیل نامنې بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 103 پرانستو مرکزونو سره به په دې ولایت کې ولسمشریزي ټاکنې شفافې نه وي. د خوست مدني فعالان بیا افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو پورې خلک د سولې موافقې ته په تمه و، خو اوس چې یاده پروسه ټاکنې سوې ده نو خلک راتلونکو ولسمشریز انتخاب ټاکنې مهمې ګڼي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او رون اندیوی چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشیزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کوي چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سوري خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سوري خبرې ټاکنې شوي او ولسمشیزو ټاکنې یقیني دي، نو حکومت د پدې اړه خپل حادثه چټکی کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد آزادۍ رادیو ته ویل چې
د ولستا د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي د دیو او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج زموږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي، د سولې پروسه شاید مخکې راشي. بنا ان ډیر تنگ لند وخت کې خلکو ته دا ثابته شو چې انتخابات کیږي. بنا ان مبالغین چې دی، مبالغینو ټیم چې دی، هغه باید پراخ شي، زیات شي، تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي کپات ورځو کې هم کار ورته وشي په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي.
له دې وروسته کچېرې کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده. نو کچېرې یو څه کار ورته وشي، یو څه خلکو کې عامه پوهاوی وشي، زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي، په ټاکنو کې به ګډون وکړي.
بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوي او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی. د خوست والی وایان طالب منګل ویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی، امنیت د ډاډ وړ دی، همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي. هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نوماند ته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي.
یاد دی وی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14مه ترسره شوې وي، چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشات څلور لکه خوستوالو هم برخه اخیستي وه.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسوی ونړی ول مزور واخلو د امریکا ولسمشر د تورستی زد اپټماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان ورکړی دی. دا فرمان د امریکایي درو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تورستی ډلو او افرادو پر ضد اقدامات وکړي. اسمت سر ونور جزیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلې ځلې لا پیاوړي کوي. دا فرمان پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په درشل کې صادر شو. پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ترامپ فرمان د 2001 میلادي کال د سپتمبر را پدیخو په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله. ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشانه او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهخه کړي او بندیز پرې ولګوي. د همدارز وویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهخه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي. د دې نوی فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرنی څنګه یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړیو باندې بندیزونه ولګول. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
دغه د زابل د ولایت از کم کلینیک یا لوشه په خانه ست د مسلمان د چوپان یا د ارغنده او یا د تغر سو فرازی یا د نږدې ز ست مرکز او فرازی یک خو سپاریت نه کیږي ګرانا دغه د لاس څو نش د ډاکټرانه په لاس کې باسي او بیا د پاسمانونو په کې دغه په بیا په مر افغان چې د مینه په شمه خانه او په جوړ کړی د نور شیخ نو پرې دی و پارشي لاس او ته ورسی بیا د معاینات او اتیا او ته ورسی د اته سر بیا یو څه څو ته ورسوي خلګي درته د کور نه یت کار نه کیږي. نو زما زغ دي تر نو په چارواکو پورې ورسی په بیا د څه د مریضان د خلګي در په دار کړو ډاکټر شي پارشي وروي ته هغه باندې نه پیږي هغه د دوه خانې ته دی وړي الته بیا هغه سړی ته پیږي هغه بل د دیو ډاکټر په نقطه باندې بل ډاکټر پیږي نه نه د شفخانې دوا ته دوه خانې ته وځي د ول بالا ته اخر نو اول او اخر خدای هم مسلمانان دې ضعیف دې یو مسکینان دې بل دې تر بدر دې نو ما دا پیغام کړی ازادي رادیو دونه وکړه دا زموږ پیغام تر وګړو تر ټول چارواکو پرې ورسول ډیره مننه.
د
هلمند ولایت څخه خبرې کوم. روغ دا د میزانی سیدانو روپی دا خلک روغ دا سکانو چې وخت یې نن لا سبا راست میزانی خلکو روپی نه ورکوي. دا پیغام د دې راډیو ته پرېږدو. مننه ځینې کوو
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مرسته ولې و که فکر کوئ چې په خپلو سیمو کې ټولنیزې ستونزې لري کولی سئ د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه ته یې راولېږئ. موږ به د ځانګړو خپرونو له لارې درته خبره وکړو. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 4:30 ته یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو یو راکټ لګیدلی. په دې حمله کې چا ته د سر زیان نه دی رسیدلی. د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او ډېر جزئیات لا نه دي څرګند. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي چې د دوی ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې څوک نه دي پکې خوښ شوي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په 101 انتخاباتي مرکزونو کې تر اوسه د رای ورکونکو نومونه ثبت کړي دي. خو دوی وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله به نږدې تر 1.5 زیات انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. نن د سپتمبر 12 نېټه ده. نن د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 13 کاله پوره سول. نن ورځ به د نیویارک په ښار کې چې د سپتمبر په 12 باندې سلهاو کسان ووژل او زخمیان شو خلک راغونډ سي او د قربانیانو د درناوي لپاره به خاص مراسم ترسره کړي. د امریکا په نورو ښارونو او ایالتونو کې هم دغسې غونډې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. له فیروزه عزیز خبر سپورتي خبرونه وو.
ټاکل شوی چې د آسیا د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ لوبډله سبا په نیمه پای لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ولاړه شي. د دې سیالیو په بله نیمه پای لوبه کې بیا هندوستان او سریلانکا سره مخامخ دي. د کرکټ دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 10:00 پیلېږي او راپورونه وایي چې پر یو بهرني ټلویزیوني چینل په ژوندۍ بڼه هم خبرې کوي. افغانستان د دې سیالیو په ګروپي لوبو کې پاکستان او کویت مات کړل، خو د هندوستان پر وړاندې ماتې ومنله. د ویلو د چې د آسیا جام د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د تیر کال د سیالیو اتلولي افغان لوبډلې ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون افغانستان 1-0 پر وړاندې د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې ترسره شوه. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه لوبه وه او افغانستان د ملي لوبډلې کپتان فرشاد نور وکولای شول چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د بنګلادیش دروازه خلاصه کړي. افغانستان 15 ورځې وړاندې یعنی د سپتمبر په 5 خپله لومړنۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې 6 ګولونه ووهل، خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف 40 آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. افغانستان له قطر، عمان، بنګلادیش او هند سره په ای ډله کې دی. د فوټبال نړیوال جام په 2022 کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي.
دوستانو په دې سره ورسې دوه موږ د ونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت لکه څنګه چې موږ منه کړې و اساسي او بشري حقوقو او ورسره د ژوند په شیبو کې خبرونې مو د دې خبرونې برخې دي. منه کوم چې تر دې مهاله را سره وي او د ازادي رادیو خبرونې کولای شي چې زموږ پر ویب سایت هم واوري په ژوندۍ بڼه واوري او یا کومي اوریدل په تکرار بڼه واوري. راپور نو تحلیلونه مو ولولي په تمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په ورسو د اونیزو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وایو چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیره او متعدده تعریف